السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم ته د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې به واوري چې د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی وي د نړیوالو ځواکونو وتل کابل او اسلام آباد ته د اړیکو د بیا تنظیم فرصت برابروي. لهر سمخ کې پام وکړی د دې سات خبرونو ته. په ننګرهار کې 13 شپه وسلوالو کسانو 15 کسان په دزو وژل. په میدان وردګو کې په یو جمعات کې 14 لاسو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې او WHO په هند کې د کورونا وایروس د مثبتو مواردو د زیاتېدو حالت بګنونکی بللی. بشپړ خبرونه. نا معلومه وسلوالو 13 شپه 15 تنه ځوانان په ننګرهار کې په ډزو وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي پیښه 13 شپه ناوخته د لالپورې ولسوالۍ په سادي سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو د یو کور مخې ته په دیره کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې. ښاغلی امرخیل زیاتوي چې پیښه د تفسیر په نوم د طالبانو د یو پخواني وسلوال په دیره کې شوې او په وژل شویو کې د نوموړي ورور هم شامل دی. والي وایي چې کشفي او امنیتي ارګانونو د دې پیښې د علت د څرنګوالي او عاملینو د نیولو په مقصد اقدامات پیل کړي. نږدې دوه اونۍ مخکې هم نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند سراچي علي خان سیمه کې په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې او د یوې کورنۍ اته غړي ووژل او دوه نورې ټپیان کړل. د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د میدان وردګو امنیت قمندان وایي په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په یو مدرسه کې د یو توغندي چاودنې 15 طالبان وژلي او 15 نور یې سخت ټپیان کړي دي. د امنیت قمندانۍ ویان څارمن حاجی محمد هوفیانی ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازدیګر د دادوخیلو کلی په جماعت کې وشوه.
در مدرسه طالبان مربوط مولا شفیع الله
د شفیع الله په نوم د طالبانو د قومندان په اړوند د مدرسه کې د راکټ یو مرمۍ چاودلې ده چې 15 طالبان وژلي او 15 نور سخت ټپیان کړي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره ټولو هوایي شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د کورونا له منفي سند پرته هیڅ مسافر هیواد ته راانتقال نه کړي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل په ګاونډیو هیوادونو کې وضعیت له نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې به نور اقدامات هم وشي.
اوس لپاره موږ هم دغه اقدامات ترسره کړي دي او که چیرته حالات له دې څخه وخیم کیږي خصوصا په پاکستان، هندوستان او یا ایران هیوادونو کې چې زموږ د افغانانو ډېر تګ راتګ همدغه هیوادونو ته دی نو بیا جدیتره اقدامات ترسره کیږي.
په هند کې چې ډیری افغانان تګ راتګ کوي د کورونا د نوې څپې د سرایت له کبله رامنځته شوی بحراني حالت ته په پام سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې هند ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدلو سخته اندېښنه ښودلې او دا حالات یې بګنونکی بللی دی. تدروس ادهانوم ګبرییسوس پرون وویل چې WHO هند ته د کورونا پر ضد د مبارزې لپاره تجهیزات استولی دي څو د دې اوبا د چټک سرایت مخه ونیسي. ګبرییسوس وویل چې د ادارې په هند کې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره له 2000 زیات کسان په دندو ګمارلی دي او همداراز سیار صحوي روغتونونه او د لابراتوارونو تجهیزات یې د هیواد ته استولي. پرون دوشنبه هندي چارواکو د 24 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د 2011 کسانو د مړینې خبر ورکړ او په همدې ورځ د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره د کورونا د نویو ناروغانو شمیر له 300 زیات و. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام د احیا په مقصد د مذاکراتو لړۍ نن یو ځل بیا په ویانا کې پیل شي. دا به د 2015 کال اټومي موافقه ته د ایران او امریکا د بیا راستنولو په هدف د خبرو ورستای پړاوي اروپای ټولنې په یو بیان کې چې پرون ناوخت خبر شوې لیدي چې په دې مذاکراتو کې شامل ارخونه به د ایران اټومي موافقه ته د متحدو ایالاتونو د بیرته ستنېدو او د دې موافقه د خ او پوره تطبیق د سرنګوالي په اړه باسونو ته دوام ورکړي. په ویانا کې د ایران، چین، روسیه، فرانسې، برتانیا او جرمنی د استازو په ګډون د خبرې چې امریکا هم غیر مستقیم حضور په کې لري د اروپای ټولنې په کوربتوب پیل شوې دي. او ترکیه د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه اعلان په کلکه غندلای دی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو ډلهیز وژنې د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نو ویل چې دا اعلان به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ویجاړونکی اغیز وکړي. اردوغان د کابینې له پرونی غونډې وروسته په یو ټلویزیونی وینا کې د امریکا ولسمشر ته په خطاب کې وویل مخکې له دې چې پر ترکیه د ډلهیزې وژنې تور پورې کړی یو ځل په هنداره کې وګوري. د اردوغان اشاره د امریکا د میلیونونو اصلي اوسیدونکو یا بومي امریکایانو ډلهیزې وژنې ته و. ولسمشر بایدن د اپریل په 14مه په یو رسمي بیان کې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال او د عثماني امپراتورۍ په وروستیو کلونو کې د ارمنانو ډلهیزه وژنه او د هغوی تبعیدول ډلوژنه یا جنوسایډ وباله. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د سندرو میلمانه پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وای له افغانستان د نړیوالو ځواکونو لوتلو سره دا فرصت برابر شوی دی چې کابل او اسلام آباد خپل اړیکې له سره تنظیم کړي. خغلی داودزی وای د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ پلاوی سره چې کابل ته سفر کړی وو د خبرې غټورې وي او په ډیرو هغو مسایلو چې دواړو لورو په خوا اختلاف پرې درلود توافق شوی دی. په دې اړه دا راپور واوري.
د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وای له پاکستانی پلاوی سره په خبرو کې په اصولو کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي. ښاغلی داودزی دغه څرګندونې پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره وروسته تر دې وکړه چې په کابل کې له خپل ساری د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره وکتل. خغلی صادق چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون دی او پلاوی په مشرۍ کابل ته په دوه ورځني سفر راغلی و، د غرض د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په ګډون له یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې. خغلی داودزی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پاکستان هم دا درک کړی چې په یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان کې ډېرې ګټې نغښتې دي. د خغلی داودزی په وینا په هغه غونډه کې چې پر دوه اړخیزو امنیتي او دفاعي مسایلو راڅرخېده، د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف وړ پر یو لړ موضوعاتو کې پرمختګ وشو، خو په دې هم موافقه وشو چې اوس وخت دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي.
مهمه دا ده چې یو چارچوب باندې په اصولو کې موافق شول چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوه اړخیزه رابطه د سر نه د برابرۍ او یو د بل نه د نډار په بنیاد باندې تنظیم.
د خغلی داودزی په وینا دوه اړخیزه اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان د افغانستان د دولت هیڅ یو دښمن ته په خپل خاوره کې ځای ورنکړي او افغانستان هم پاکستان ته ورته ډاډ ورکړي. ورسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر 11مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه اعلان کړه، افغان ولسمشر اشرف غنی تېرې اونۍ وویل اوس هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان او طالبان باید انتخاب وکړي. نوموړي پاکستان ته په اشاره وویل آیا دا هېواد غواړي چې د آسیا زړه کې د امن او اوربند لپاره د یوه نړیوال باوري شریک په توګه رول ولوبوي او که د یوه ګډوډونکي. که څه هم پاکستاني چارواکو د افغان ولسمشر د څرګندونو په وړاندې رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ترکیې له اناډولیا خبري آژانس سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې هېواد د افغانستان په ناامنۍ کې په تېره بیا په اقتصادي او د سوداګرۍ په برخو کې زخت زیات تاوان کړی او دې مسلې ته په پام اوس دوی داسې احساس کوي چې یو باثباته او سوله ییز افغانستان ډېرې ګټې خوندي کولی شي. قریشی دغه راز وویل که د سولې روانې هڅې چې پرې ډېره پانګونه شوې او نتیجه ورکړي نو به پر افغانستان سربېره ګټې ټولې سیمې ته ورسیږي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان تیرو سیاستونو ته په پام چې افغان چارواکو او سیاستوالو تل پرې شک څرګند کړی، آیا اسلام آباد بل افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په وړاندې په رښتیا خپله پالیسي او له طالبانو سره په اړیکو له سره غور وکړي؟ یو ځل بیا ښاغلی داودزی
په خبرو کې خو صحیح وایي خبرې کوي د پاکستاني، اما عمل کې به وکتل شي چې کله بین المللي قواوې ووځي ایا دوی هماغه پخوانی رابطه ساتي د طالبانو سره او که نوی رابطه ساتي؟
پاکستان چې د نویو ملسیزې په پای کې د طالبانو واکمنی په رسمیت پیژندلې وه، د دې هېواد چارواکو ویلي چې له خپل اړخه پر طالبانو ډیر فشار راوستی او هغوی اړ کړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او یو سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سولې په پروسه کې برخه واخلي، خو دا په خپله طالبان دي چې څه ډول پریکړې کوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام په 0.15 چاپ په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو.
هشت سبلیکلي اوسنۍ حکومت یو توافقي حکومت دی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې د لاسلیک پر بنسټ رامنځته شوی. په سرمقاله کې راغلی ولسمشر غنی د حکومت له پیله تر اوسه سیاسي هوکړه تر پښو لاندې کړې او د ګمارنو په ګډون ټولې مهمې او لویې پریکړې په خپل سر او په غیاب کې کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته په استولي لیکې ټینګار کړی چې افغانستان پورې اړوند په ټولو لویو پریکړو کې باید له اغېز لرونکو سیاسي مشرانو او رهبرانو سره سلا مشورې وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلی اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي، افغانان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي، نو په داسې کړکېچن حالات کې له بل هر وخت زیات یووالی اړین دی. نو په کار ده چې په زغرده یووالي ته کار وسي تر څو ټول افغانان د مالکیت احساس وکړي. ملي ارمان لیکلي وروسته له هغې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو تازه نیټه اعلان شوه، طالبانو دا نیټه د دوحې له پریکړې سرغړونه وبلله او په غبرګون کې د استانبول په ناسته کې د نه ګډون پریکړه وکړه. په سرمقاله کې راغلی اوس امریکا په پاکستان فشار راوړی چې طالبان په استانبول ناسته کې ګډون ته وهڅوي، خو طالبانو په ناسته کې د ګډون لپاره لا تور نوملړه د دوی د مشرانو د نومونو ایستل او د 2000 طالب بندیانو د خلاصون شرطونه وړاندې کړي. په سرمقاله کې پخوانی ولسمشر کرزی ته د نږدې کس کریم خورم له قوله ویل سوي چې ښاغلي غني امریکا ته ډاډ ورکړی چې 2000 طالب بندیان به خلاصوي. د لیکوال پان کچیر دا خبره رښتیا وي، نو امریکا له طالبانو سره د پردې تر شا لاس یو کړی چې د افغان حکومت چارواکي ورنه اطلاع نه لري او اوس به ولیدل سي چې د دغو طالب بندیانو په خلاصون سره افغانان څه امتیاز ترلاسه کوي. د سرمقالې په پای کې راغلی کچیر ممکنه خلاصیدونکي طالبان یو ځل بیا د جګړو لیکو ته ستانسي، نو معنا به دا وي چې امریکا یو ځل بیا طالبان واک ته رسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت لوړپوړي چارواکو له هغې جملې امرالله صالح او حمدالله محب ټینګار کړی چې حکومت د طالب بندیانو خلاصون ته چمتو نه دی. مصر بیا په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي په تړاو د حکومت په بې پروایي نیوکې کړې او لیکلي دي چې دغه څپه په شدت سره د افغانانو ژوند ګواښي. لیکوال سپارښتنه کوي حکومت د کورونا د مخنیوي د تدابیرو لپاره افغانستان ته پروازونه بند کړي او که دا کار شونی نه وي، نو له بهر راتلونکي کسان باید د کورونا ټیسټ له ځان سره ولري او یا هم افغانستان ته له راتګ سره سم باید کورونا ټیسټ وکړي او تر ممکنه بریده تر جدي څارنې لاندې ونیول سي. د سرمقالې په پای کې راغلی اوس ویره ده چې د حکومت بې پروايي به د دې لامل سي چې درېمه څپه افغانستان ته راشي او چارواکي به بیا دلته د مخنیوي لپاره ناکامې هڅې کوي، ښارونه به بندوي او خلک به له نورو سترو اقتصادي ستونزو او لوږې سره مخ کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د خبرونې وروسته